السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دی. وروستۍ خبری مجلې ته مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاري شبکې نن په کابل کې بیا د خپل فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. یو شمېر افغانانو چې پخوا یې له ترک ځواکونو او د دې هېواد له نورو ملکي ادارو سره کار کړی په کابل کې د دې هېواد سفارت مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د خپلو حقونو غوښتنه یې کوله.
خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات، پیسې چې د افغانستان په حساب تقاعد راځي، د دوی نه غوښتونکي وو.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکه وایي ډېر ژر به په کابل کې د ښځو په لاس د جوړو شویو تولیداتو لپاره بازارونه پرانیستل شي.
په هر منطقه کې لکه جمعه بازار، شنبه بازار، داسې موږ دوی ته مارکیټ برابر کړو چې خلک وکولی شي آزادانه د دوی نه خپل ضرورتونه واخلي.
طالب چارواکي د کندهار له مرکزي زندان څخه په نشه د روږد کسانو د درملنې لپاره کار اخلي. په نشه روږد کسان هم خوښ دي.
زما یو میاشت یو څه کمې سباله ورځ مې دلې کېږي. سړی غواړي ځان جوړ کړي، جوړېږي انشاءالله. اوس خپل لمانځه خپل عبادت په دغه باندې ولاړ یو.
د دې یو نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. خو پیل د ساعت د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو کوو.
د ملګرو ملتونو د یو پټ سند له مخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پیسو د ورکړې وړاندې سوی. د کرکټ د 19 کلنو لوبډله خپله لومړۍ مسابقه سبا کوي. د اسرائیل صدر اعظم یور بیا د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره له مذاکرو سره خپل مخالفت څرګند کړ. د ملګرو ملتونو په یوه افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې 6 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی. دا په اصل کې ده چې دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری ایجنس چې د پټ سند یې کتلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیرا کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرحان حق په دې اړه د روټرز خبری ایجنس د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کارکوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې یې بشپړوونکی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د 6 میلیون ډالرو د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری ایجنس راپور له مخې څو شنونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا کار خو به د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په ګزارونو وژل سوی دی. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښولو په شرط نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تېره شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحې ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوی دی. د دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندز سیمه ییز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله د آسیایي جام لوب په لړ کې سبا خپله لومړۍ مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ 19 کلونو څخه کم عمره لوبډله سبا د پاکستان د کرکټ 19 کلونو کم عمره لوبډله پر وړاندې خپل لومړۍ لوبه ترسره کوي. د ویلو د چې یاد سیالۍ لپاره افغان 19 کلونو لوبډله پوره چمتووالی نیولې او یاد لوبه په آسیایي جام سیالۍ کې د دوه هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د آسیایي هیوادونو له 19 کلونو د کم عمره کرکټ جام لوبې سر له سبا په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي او د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنګلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیستې ده چې تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بینت د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره له مذاکرو سره د خپل هیواد مخالفت بیا تکرار کړ. هغه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره د کتنې پر مهال په دې اړه خپل مخالفت څرګند کړ. بینت سالیوان ته وویل چې امریکا و اسرائیل په بیلابیلو امنیتي مسایلو کې په حساس پړاو کې دي او باید یوه ګډه تګلاره رامنځته کړي. سالیوان په داسې حال کې اسرائیل ته سفر کوي چې راپورونه وایي د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره د مراکچیانو مذاکرې په څیر روانې دي. واشنگټن اندېښنه ښودلې چې ایران د اټومي وسلو تولید ته نور هم ورنږدې شوی دی. ایران مخکې ویلي و چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري او د اټومي وسلو د تولید نیت نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر ګډه پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکي له خوړو اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشینکو تورن کړی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په زرګونو پناه غوښتونکي د پولند، لاتویا او لیتوانیا پولې ته لیږلي دي. اروپایي ټولنې تیر کال په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته د معترضانو د ځپلو له کبله پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. پولند پر پوله د دغو پناه غوښتونکو د ور اوښتو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د پناه غوښتونکو وضعیت ناوړه بللی او پرون یې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې د پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د بیلاروس ځواکونو ځینې پناه غوښتونکي په وهل ټکولو سره ګواښلي دي. د بلغاریا دفاع وزیر سټیفن یانیف وایي چې اړتیا نشته د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیری په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. یانیف په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د ځواکونو د ځای پر ځای کولو پریکړه د ناټو د متحدانو او د بلغاریا له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي. د بلغاریا دفاع وزیر هغه راپورونه تایید کړل چې په بلغاریا او رومانیا کې د اضافي ځواکونو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ د ځوابي اقدام لپاره له ناټو سره پر بیلابیلو انتخابونو بحث روان دی. په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ګډون څو هیوادونو د هغه څه په اړه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي حضور پراختیا بلل سوې اندېښنه ښوولې ده. ځینو چارواکو ویلي چې روسیه غواړي را روانې میاشت پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د روسیې حکومت د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د قزاقستان په چیمکند ښار کې یوې محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 14 کسان د انساني قاچاق د قضیې په تړاو په زندان محکوم کړل. د محکمې قاضي پرون دغه 14 کسان چې 9 تنه ښځې هم پکې شاملې وې له 15 میاشتو تر 14 کلونو په بند محکوم کړل. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې دغه کسان د 2018 او 2020 میلادي کلونو پر مهال بحرین ته د قزاقستان د لسګونو ښځو په قاچاق کې د لاس لرلو او د دې قاچاق د تنظیم په تور مجرم وپیژندل سلی. ویل سوي چې دغه ښځې په بحرین کې بدلمنۍ ته مجبوره کېدلې. د دغو کسانو محاکمه په می میاشت کې د تړلو دروازو تر شا پیل شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 3، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 15، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان مدني ټولنې ګډې کاري شبکې نن په کابل کې د خپل فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. د دغه شبکې غړي وایي د شبکې له جوړولو هدف د نړیوالې ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او له افغانانو سره د مرستو پر بهیر څارنه ده. د تیر حکومتونو په 40 کلنه دوره کې ډېرې مدني ټولنې را ټوکېدلې وې په افغانستان کې او د بشري حقونو او ډېرو نورو برخو کې فعالیت کوو. ډېرو دغو ټولنو هم له دغو ټولنو سره هم بهرنیانو مالی مرسته کوله. نور جزئیات به له خپل خبریال نه واورو چې همدا اوس را سره د ټلیفون په لیکه ده. مهرباني.
د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاري شبکې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې یو ځل بیا خپل شتون اعلان کړ. د دغه شبکې غړي وایي د یادې شبکې له جوړولو د دوی موخه د نړیوالې ټولنې او مدني ټولنې ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او افغانانو سره د مرستو له بهیر څارنه ده. د افغانستان د عدالت د څار بنسټ مشر او د دغه شبکې غړي محمد ادریس همت ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دغه شان مدني ټولنې سره همغږي کړي او د نړیوالو مرستو په راجلبولو کې به هم هڅې وکړي. د دغه شبکې غړو په خبري غونډه کې دغه شان له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي. ښاغلی اکبر وویل چې د ټول افغانستان په کچه 500 مؤسسې او د مدني ټولنو بنسټونه د دې شبکې غړیتوب لري. د دا هم ویل چې په افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره مدني فعالان وپاشل شول، خو اوس دوی د دغه تشې دراډه کول لپاره د دغه شبکې اعلان یو ځل بیا وکړ. دوی له حکومت هم دغه شان غوښتل چې مدني فعالیتونو ته زمینه برابر کړي او د مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مسولینو نظر هم واخلو، خو له بیا بیا هڅو وروسته بیا هم نتوانیدو چې دوی په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. بلې نورې سه
بله کور ودان په همدې ترڅ کې البته د مدني فعالیتونو په ترڅ کې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه هم وایي چې ډېر ژر به په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شو تولیداتو لپاره بازارونه هم پرانستل شي. خو تر دې راپور مخکې یو شمیر افغانانو چې په خوایل ترک ځواکونو او د دې هیواد له نورو ملکي ادارو سره کار کړی نن په کابل کې د دې هیواد د سفارت مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي او د خپلو حقونو غوښتنه یې کوله. یو شمیر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخې ته راټولېږي، خو د سفارت کارکوونکي غږ نه اوري. دوی وایي ترک مالکانو د افغانستان د کار د قانون له مخې ورسره ژمنه کړې چې ټول حقوق به یې ورکوي، خو څو میاشتې کېږي چې دوی دغه ژمنه نه ده پر ځای کړې. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راټول شوي اعتراض کوونکي وایي ترکاني مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې شمیرې نږدې اویا تنو ته رسیږي وایي له لسو له زیاتو کلونو راهیسې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ترکانو سره کار کړی، خو اوس یې تقاوت او نور مالی حقوق نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راځي، خو د سفارت کارکوونکي غوښتنه نه اوري.
مونگ تقریبا اویا پنزی اویا کسان در تر اوٹول شویو چه در ترکی سپارت نا خپل حق پل حقوق او خپل تزمینات پیسی چه در افغانستان پیساب تقاوت رازی دو دوی نگوختون کیو اولت مونگ یو تجمع مجور کرده.
یو بل اعتراض کون که هم دنوم دنو خودلو پشارت ازادی راڈیو تا وویل تر حقا با خپل دی اعتراض تا دوام ورکلی تر سوی گوختنی نوی منل شوی.
ده سال کمترین و
موږ له لسو تر شلو کلونو پورې له ترکانو سره کار کړی. موږ غواړو چې زموږ مالي حقوق موږ ته راکړل شي. د همدې لپاره دلته د ترکیې سفارت مخ ته راټول شوي یو. نن مو څلورمه ورځ ده او که زموږ حقوق رانه کړل شي موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو.
اعتراض کوونکي وایي په افغانستان کې میشتو ترکانو ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان د کار د قانون له مخې دوی ته تقاوت او نور امتیازات ورکوي. دوی ادعا کوي چې د روان کال تر پای ورسره د کار قرارداد شوی و، خو د روان کال د اگست له میاشتې راهیسې ورته میاشتنی امتیازات هم نه دي ورکړل شوي. اعتراض کوونکي دا ادعا هم کوي چې په کابل کې د ترکیې سفارت دننه د ترکیې سفیر او نظامی اتشا شته، خو د دوی غږ ناوري. خو په کابل کې د ترکیې سفارت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کور دننه د کار قانون د دولتي کارمندانو په حق کې عملي کېدای شي، نه د بهرنیو ادارو او بنسټونو لپاره. خو له دې ډلې عزیز معراج ازادي راډیو ته وویل که د دواړو اړخونو له لوري په هوکړه کې د تقاوت او نورو مالي امتیازاتو یادونه شوي وي، افغان کارکوونکي حق لري چې ترلاسه یې کړي.
که چیرې د افغانستان اتباعو له ترکیې هیواد سره د کار کړی هلته یو تړون موجود ده، د تړون په بنیاد باندې کولی سي دوی خپل حقوق امتیازات واخلي. که چیرې هلته داسې تصریح سوي چې مطابق د افغانستان د کار قانون، یعنی هغه شی چې قانون د کار کې راغلي، دغه ډول امتیازات موږ ته هم راکوي. دا په دې معنا ده چې د هغه په ډول چې څه رقم راغلي دي هغه ډول به ترکیه ورته ورکړي.
د ترکیې دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ له 2002 میلادي کال د 2021 کال د اگست تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې 40,000 ترک پوځیانو او نورو ملکی کارکونکو دندې ترسره کولې، خو له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته ټول له دې هېواده ووتل. د ترکیې دفاع وزارت ویلي ترک ځواکونو په افغانستان کې په محاربوي یا جنگي ماموریت کې ګډون نه دی کړی، بلکې د افغان پوځ سره د روزنې او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده. د یادونې ده چې له تیرو 40 کلونو راهیسې په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره ډېری افغانانو هم کار کوي چې د دوی په وتلو سره اوس بیکاره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه وایي ډیر ژر به په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شوو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی وایي دا بازارونه له طالبانو سره د یوې هوکړې پر بنسټ پرانستل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی د سوداګرو خزو ملاتړ کوي او هغوی کولی شي په ازادانه ډول خپلې سوداګري او کاروبار ته دوام ورکړي. نور په دې راپور کې
دا سه محل چې په افغانستان کې د خزو پزده کړو کار د طالبانو د حکومت لخوا محدودیت لګول شوی، د خزو د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وای ډیر ژر به په کابل ولایتونو کې د خزو پلاس د جوړ شویو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته وویل دا بازارونه ډیر ژر طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدو وروسته پرانستل کیږي.
متشابس خزی تقریبا سالور میاشت دی خواهد دی فروشات بنده، نو دوی تولیدات هوس هم لری مونگا دی امارات اسلامی نم دا وقت نکره چه زر تر زر دی تولیدات لپاره مونگا بازار نه ترابر کو لکه هر سو پا هر منطقه که لکه جمعه بازار شنبه بازار دست مونگا دوی تا مارکت ترابر کو چو خلق او کوایشش دی آزادانه دوی نه خپل ضرورتونه واخلي او د متشابس لپاره هم صورتونه ایجاد شي.
میرمن یوسفزی دا ونه ویل چې دا بازارونه به په کومه نیټه پرانستل شي، خو زیاته یې کړه چې متشابس میرمنې د کال په څلورو فصلونو کې تولید شوي توکي لري. د دې په خبره یوازینی ستونزه د توکو ته د لازمو بازارونو نشتون دی. میرمن یوسفزی هیله منه ده چې دا بازارونه پرانستل شي او خزی وشي کولای په خپلو سیمو کې خپل تولیدات وپلوري. د خزو د سوداګرۍ د پراختیا شبکې د معلوماتو پر بنسټ خزو اوس مهال د جامو ګنډلو، مربا جوړونې، چپسو، روب، د چرګو د فارمونو او پنورو ډیرو برخو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی د خزو د تولید شویو توکو او د پلور لپاره یې د بازارونو لپرانستل کېدو ملاتړ کوي.
از کارکر دی تجارت خانم احمد میکنه
موږ له سوداګرو خزو ملاتړ کوو او هڅه کوو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې داسې زمينه ورته برابر کړو چې خپل چارې مخته یوسي. د صنایع او سوداګرۍ وزارت سره په همغږي د تولیداتو لپاره نندارتونونه جوړ شي، ورو ورو به سوداګري بیرته خشي.
طالبان داسې مهال دا ژمنه کوي چې د حکومت له پیل راهیسې د خزو په زده کړو او کار محدودیتونه لګولي دي. تیرو 40 کلونو کې افغان خزو له نورو برخو سربیره د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی او په ډیرو برخو کې پر ځان بسایني ته نږدې شوی وي. له دې پرته یې ډیرو نورو خزو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. واګتا د طالبانو له رسیدو وروسته ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر خزینه سوداګر ویلي وو هیله نه لري چې بیا یې کار روزګار ښه شي. خدای هم ویلي وو که طالبان ورته اجازه ورکړي او امنیت خوندي شي حاضر دي چې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې بیا برخه واخلي.
Every society's idea of human rights and women rights are different.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستي څرګندونی د دې له خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو.
آزادي رادیو اوریم.
د طالبانو د حکومت لخوا په ښارونو کې له لارو او کوڅو د درملنې په هدف په مخدره موادو د روږدو کسانو د راغونډولو د هڅو په ترڅ کې طالب چارواکو په کندهار کې د کندهار له مرکزي زندان څخه هم په نیشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره کار اخلي. په دې زندان کې د شاوخوا زرو زندانیانو له ډلې نږدې 800 په نیشه یي موادو روږدو کسان دي چې دې زندان ته د درملنې په هدف وروسته تل شویدی. یو شمیر روغ د کسان هم خوښ دي چې دلته راوستل شویری. نور په دې راپور کې
دا په بیلابیلو نشي توکو روښ کسان دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوی. د دوی شمیر د هر ورځې په تیرېدو زیاتیږي. دا معتادین که څه هم په خپله خوښه زندان ته نه دي راوستل شوی، خو ډیری دا ډول درملنه اغیزناکه بولي. محمد د تیرو درو کلون رئیسی هیروینز کول او زندان ته راوستل شوی. هغه وایي د معتادینو د درملنې لپاره دا چاره ښه ده.
دا کوم خلک چې په ماباس کې ناسې دغه اوس چې رښتیا د خدای ویلي 90% دغه ټول عملیان دي په دا ماباس کې. ټول څوک په هدیرو کې دغه د شار هدیرې په ډکې وي، د جاده په ډکه وه. دغسې به دا یاران دغه د خدای حقیقت دي ووایي، که نه و دغسې بل شی والله. که چاته په څلور ورځو هم ډوډۍ رسېدله، په درې ورځو هم ډوډۍ رسېدله، اوس دلته وروره ډوډۍ هم ورکوي. نو دغه د خپل د ځان د صحت دپاره چې راوستل یو دغلتا لا د مجاهدینو د کور ودانی خیر دی ویسی ولا غد منګ د مور د پلار دوای بلا ور پسی سی چې دغه جن د خپل سیات مندي منګ جوړ سو روخ تل دغه جن او
بشیر احمد او احمد الله که څه هم په زور زندان ته بیول سی خوای تر ډیره درملنه سوي او تر پخوای سی وضعیت ښه سوي دی.
زما تقریبا یو بیا چې په غنداو له سوالي چیر کړل یو میاشت یو څه کم یو څه بالا ورځ مې لګی کیږي. سړی غواړي ځان جوړ کی جوړیږي ان شاء الله. اوس خپل پر منځو خپل پر عبادت پر دغه باندې ولاړ یو
کامر کام نشي او تماشې م کول ورورک د پلار سره مجنګونه کول ورورک د قربان سره م کول مستوالم فازاب ول ورورک پاک اخ ال تمام حق خبر د تکوم مگر زم عباس ورورک ارته ولا رسیږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو مخکې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 زیات سیاسي او جنایي بندیان ساتل کېدل. اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 معتادین دي. که څه هم روغتیا پالان تر ډیره په نشه د روږدو کسانو دغه ډول درملنه مناسبه نه بولي، خو د طالبانو د حکومت د کندهار زندان سرپرست مرستیال مولوی منصوري وایي په دې برخه کې د لا اسانتیاو په هڅه کې دي.
هغه اسانتیاو بخیر ډیر ته برابر کړی دی، یعنی دا اسانتیاو چې اوس موږ خپل استاد هغه تمہاره دا استاد ته درول چې شپه مثلا دې ته خبرې کوي، دې تقریرونه کوي، او دغه کوم ډاکټرانو ته برابر کړی دی چې کلینیک دې تاسو به ورسې وبیونی خپل هم، یعنی هغه تر اباس سره ولاس درملنه کوي، کچیر دلته درملنه کوي شپه نه ته بیايو، او بل روختون دی د ماتاجینو روختون دی هغه ته هم استو تقریبا بیا په حالت وخت لري، یعنی در خپل وسط طاقت څومره څومره طاقت هغه مکمل د دې دغه باندې دغه کړی استعمال کړی دی. مثلا دې تر طرف صحت له ورکه له تلای جوړ روخ
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه مخ کې د پخوانی حکومت پر مهال په نشه روج د کسان د درملنې لپاره په ځانګړي دولتي او نا دولتي روغتیایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دغه روغتیایي مرکزونو شمیر څلور اتیا ته رسېدی چې ډیری مرکزونو ته نا دولتي ټولنو مرستې ورکولې، خو اوس څرګندنه ده چې د بهرنیو موسساتو تر وتلو وروسته به له دې مرکزونو څومره فعال وي.
د زهرو کاروان هر اونۍ د چهارشنبې او شنبې په ورځو د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې له ازادۍ راډیو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې سوداګرو د نرخونو کچه د ډالر له رالوېدو سره بیرته نه ده کمه کړې. دوی وایي کله چې تېرې اونۍ د ډالرو بیه بېساري کچې ته وخته، د خوراکي توکو بیه هم ورسره لوړې شوې وې، خو کله چې ډالر بیرته کمزورې شو نرخونه په هماغه ډول پورته پاتې. نرخونو د خوراکي موادو بیه لوړې دي. نور په دې راپور کې
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدون کې دی. شپږ کلن یتیم لمسی له لاسه نیولې او اوس د اسدآباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وایي له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلو د خوراکي توکو بیو لوړوالی د ولګې سره مخ کړی دی. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یو افغانۍ لوړ شي، نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغانۍ لوړیږي، او چې د افغانیو ارزښت بیا پورته شي، نو د ټولو اړینو شیانو بیې په خپل حال همغه شان لوړې پاتې شي.
دا مې نو سید یتیم دی پلار شهید شوی، چې ډالر ختلی ریټونه جګ شوي دي، بیرته ډالر ټیټ شوی دی ریټونه نه ټیټېږي، کارونه نشته. اوړه دغسې ګران دي، په 3000 او په 2500 روپۍ بوری ده، میوه دغسې ګرانه ده، سبزي دغسې ګران دي، ټول خلک نار نور ناست دي. نه دا درېیم ورځ ده چې ولګي و راځي، د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوډۍ پیوړم، او کور مې غټه شل 15 کڅه بیګام یوې وچه پاټۍ د تریخ شي څغړې ګورم راسنه.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په غم کې سرګردانه ګرځي او د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي، بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګې له لاسه د ماشومانو د فریاد اورېدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څه واخلي او کور ته د وخت ډوډۍ یوسی. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکو سلویخ کلن علی خان له همدې ډلې یو دی، وایي
چې دکاندار نه سودا پوښتنه وکړو چې وروره سودا راکاغه سودا یو په 15 باندې وای، ولې وروره ډالر جګ شوی چې د یو چان هغه څپیا کاخلی ولې ډالر جګ شوی دی. داسې خلک زموږ په کلي او په علاقه کې په بانډو کې شته چې هغه د ولګې نه هلاک او تبا دي، چا ورته ښځو کالي راایستلي دي، چا بشتري راایستلي دي، سرکونو ته غم دي، څوک نه اخلي، پیسې نشته، مزدوري نشته. دی
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي د نرخونو کنټرول لپاره یې ګړندۍ هڅې پیل کړي. د اسدآباد ښاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست ښاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه منګه کنټرول کړي دي، چینی 3500 تختلی و، منګولا ریټ ټاکلی 3000 روپۍ، قزاقي وړو چې دي دا 3000 تختلی و، منګولا ریټ را کنټرول کړي دي 350 روپۍ ته، سپیشل وړو چې دي دا 2300 تختلی و، منګا ولا ریټ را کنټرول کړي دي 200 روپۍ دغه دغه دي، غوړي چې دي دا 2000 تختلی و، ریټ مولا را کنټرول کړي دي 1550 سره رسیدلی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي او له نه کنټرولې شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنۍ واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بې ساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر 130 افغانیو تبادله شو، چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو بیې هم پورته شوې. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی، خو د خلکو په خبره چې د توکو بیې هم هماغه شان لوړې پاتې شوې چې اخیستلې د دوی له وسه وتلې دي.
او دا مخامنه خبری مجله هم ستاسو په غږ ثبت شو، څو پیغامونو سره پای ته رسیږي. زه نوری اس نوری له تاسو اجازه غواړم. ستاسو له پیغامونو
محمد علی او پادار احمد هلمند گریشول سوالی سرسای سرسران لیک کر غلی فار نی داری بلکه د گریشول سوالی ته د مایبینو مرسته را لیا دا او طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی د جنگل او خوشدی او مایبین واغو ته ور کړل دا نو کو حکومت هم مایبین مر په خپل حکومت ک ملکی خلق واغو تر پلان دور کړی نو طالبانو د لوړ پور شواک سیمه دا هله د چدا مشکل حل کی او د نور مایبین څنګه حق ورسی. زه ولی محمد یم د فراه ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دغه د امریکا سراجي دا ټول طالبان د خپل هغه تاین خپل ګټه ورکی مفتی مرستي نه درسي د لپاره ځای کې دا رقم دي. دا پرون چې د ولایتان راغلي او قوایتان را خپل ګټه د امریکا ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و یا به واستاد د لوړ له لپاره غریبان خپل ګټه دولت کې له پدې دولت کې چا شي ورکړي دا وسم د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې ته لاندې نور خلکو سره کیږي. زه یې کوم چې راځه په یغام پور کې وای تاسو
ما زادي راځي ته دا په کار دی چې دا د دمل کله وو دا د برق غلای چې کی دا څه خو دا کمپنی چې خارجي کمپنی چې دا غمی چې په څه درو دي دا د پر لاس ونی چې دا د ام غلا کی خارجي برق راځي موږ واته صدري واردي دي دا د کمپنی کې استفاده دي دا د کمیشن دی پر د نورو مسلمان خلکو د سار په خلکو راړي دا د پر لاس ونی دا زغمی تر نورو مقامات ورسېږي.
دغه کوم کو پر برابر باندې باسې دغه زدا عبد القیوم يم بهره خبره کوم دا کوم کو نه چې ساز روان هیڅ کوم کو دا مرمنتیات د یارات کو شیره باندې ول سوالې چې ما ترونډې مې چې هیڅ کوم مو سره د غړې دا وخت نه څه دا څنګه کوم کو نه دي
ستاسي پیغام ستاسي نظر.